کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي.
قدرت وای که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سوي، خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول؟ دا ولې
ښوونځي بندیږي، د پوهنتونونو دروازې بندې شوې، کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي؟ له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل، یو قشر له تعلیم محرومیږي، مثلا کاره محرومیږي، او کله چې یو نسل له کاره محروم سو، له تعلیم محروم سو، نو هغلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي. نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیاته استفاده په اسانه سره کولای شي په راتلونکو کې، دوی ته هغه د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي. کله چې یو نسل تعلیم یافته شي، کله چې یو نسل پوه شي، نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي. او کله چې په یو ټولنه کې، په یو هېواد کې تعلیم نه وي، د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي، په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي، نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي، لغو څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا په راتلونکي کې ګټه اخیستلای شي.
ولسی جرګه کې د خلکو پوښنه استازي او د ښځو د حقونو فعاله میرمن سایمه خوګیاڼۍ چې کلونه کلونه د ښځو د حقونو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډو له ښځو سره په اړیکه کې ده، وایي چې یو خو ټولو افغان میرمنو زده کړې نه دي کړې، له ستونزو سره مخ دي، بل کومو چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کار ته نه پرېږدي. د ګوتو په شمېر ښځو چې دندې درلودلې اوس یې معاش ورته 5000 کړ. له اغلې خوګیاڼۍ سره مو مرکه کړې، په ګاډۍ سره اورو.
افغانستان کې خو اولدا چې میرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري، ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې، خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې، هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې، معاشي ساتلي دي. یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي، دوی په دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ وي دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي، په مقابل کې معاش واخلي. یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو. نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبولو، ځکه کبیره به معاش لرلو، کبیره نه لرلو، کبیره به کار کول، کبیره نه کول، دوی کول شي چې د ځان لپاره، د اولاد لپاره، د کور لپاره نفقه پیدا کړي، حلال نفقه. نو ډېر خزه په کسبي شکل هم کار کول، د باندې کار کول، چې متاسفانه اوس نشي کولای، لکه ځینې خزه مثلا پرشګاو کې کار کول، ځینې خزه شاید نور داسې کسب لارو چې د باندې کار کول، په مارکیټونو کې کار کول، یا به ځینې تولیدات په کورونو کې جوړول، د باندې وستل چې هغه اوس بیخي بارشګاه ورته باندې کړي دي، هغه هم کمرنګ شوي دي. نو په دې خاطر باندې چې هغه ښځې د موږ اکثره ښځینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي، په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي، څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش د دې مکتوب په اساس باندې 5000 افغانۍ ټاکل شوی دی، چې ټولې ښځې که په هره برخه کې کار کوي، که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي، نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي. او موږ تاسو پوهېږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس 2 بجو وړم نه کېږي. نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري، اکثرا سرپرستان نه لري، مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړه دي، دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې، حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي، هغه د ترانسپورت کرایه خو پرې ورکړي، لاړ شي راشي بېرته، دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیاڼۍ صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري، د هر قانون پر لحاظ باندې، د دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري، کوره ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي، دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی د معاش دوی واخلي. بیا هم که چیرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکړي، کار لپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي، همدغسې که ځینې بیمې د نارینه دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي، ښځه له اولادي رخصتیګانې اضافه د نارینهونه لري، ځکه دغه امتیاز لوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې پاشې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، پس دغه نه ښه ځان کولی شي لکه د نارینه غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظر خدا خو مادن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي، خو په نارینه هم راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چیغې وایي د تاسو وضعیت باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بلې، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پریښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی ماشونه ورته کم کړله. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
تازه په خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یوه لار انداز دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي، ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي او نور مشکلات مې زغمه. مګر بیا هم ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونږ نشي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یو یاد ممدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زموږ اوس په روحي تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، په د بل خانه د کور فشار دی، په بل خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځه والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام کې.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې باید سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جي کړي، بله لاره دا ده چې قلم واخلي باندې څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي، که قلم واخلې څه ولیکي، له هغه نشرولی نه شي، سړک ته نشي راوتلی، احتساب نه شي کولی، د زړه په ویشدو باید څه وکړي. هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې که ووایي چې تاسو 5 نفره ښځې راجیږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیولي نظام او تحقیق نه راکړي، یا یې بندې نه کړي، کورته چې څه ولیکي نشر کوي، د دې جوړه څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
پیدا کړی، ګوره دا د هغوی حق دی په موږ باندې. زه افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی، زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم دي پاره، دوی د حق د کار لپاره ما خپل غږ جي کړی دی، دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جي کړو او باید هماهنګ کړو د خلکو سره، خصوصا هغه خلک چې د خلکو هلته راوسي دي. دا اوس د دوحې په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ، چې بس فنګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي دي، هغه ښځې چې د باندې اوسېږي، هغه ښځې چې لاسرسی لري، هغه ښځې چې منډه راوډوي، هغو به دې شته مثلا د خپل د ژوند یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري، دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري، نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي
دي. دا د دوی حق دی، نور نړۍ باندې حساب په دین کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستان اوت د هغو چېرته وو، هغو چې کله په دوحه کې دوی سره معامله کوله، دا شی باید پرې منلی وي. په هغه وخت ورته یې ویلي وي چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی، لکه څنګه چې نارینه حق پر په افغانستان کې دا تاسو مرات کې دوره باید قوي تضمین اغوستوي هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې هېڅ ونه شو اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه هغو خپلې ګټې غواړي نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي د هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي قوي کړي د باندې وي هغو هم باید ملاتړ وکړي او خپله طالبان باید په دې پوه شي نور نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي څوک هم په رسمیت نه پېژني دنیا د سره تعامل نه کوي یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله سبا دا حق سره واله نن دا بندیس وي وځکه سبا دا بندیس وي وځکه هغه تاسو هم تاوان کوي او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم شاته وغورځولو په دې کارو باندې نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي او دوی د سوي چې دا طالبان خپله هم اکثره په دې شي پوهېږي یو پنځه شپږ نفره دي چې هغه هلته تصمیم نیسي و دغس فرمان صادروي او د افغانستان ښځې په زوروي او د دوی ژوند محدودوي
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي البته په یو شمېر کورونو کې په ټولو کې نه د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار وړي باید دو ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي د دوی روحیه قوي کړي دوی دوی ته هوا سوي چې باید خیر دی که نن کار نه شي کوی سبا بیا کار کوي د کار زمینه باید ورته په نورو برخو کې برابره کړي تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه باندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي مثلا روحي تکلیفونه دي فشارونه دي ډپرس دي د دغو شیانه دو مثلا نجات پیدا کړي باید نارینه یې ملاتړ وکړي که ښځې د پلارونو سره وي که د ورونو سره وي که د بېړونو سره وي دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي دو باید په لمن کې دي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي ژوند ادامه لري خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کوي دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي نو خدای مهربان دی د هر شپې پسې رڼا شته امید شته چې د افغانستان ښځو په اړه دی وړنۍ راشي او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته خپل کارونو ته ادامه ورکړي
بله افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز بل بندیز نوی بندیز یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه خپل صحت له لاسه ورنکړي
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ هرې تیارې پسې رڼا شته نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو د کار نه یې بند کړلو د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله په اجتماع کې فعالیت نه شو کوی سیاسي فعالیتونه هم بند شو غږ نه شو جګولی پارک ته نه شو تللی ډاکټر ته یوازې نه شو تللی حج ته نه شو تللی نور مراسمو ته نه شو تللی یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي تر دې سخت بندیزونه نشته او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ تر دې نور بد بندیز خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي ښځې چې د افغانستان نه بهر دي هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادبي کړي خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي باید فشار پرې راوړل شي ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي او که نه کېږي نو هر قبر زوال لري هر قبر زوال لري دا شی دعوه نه پیدا کوي نو د ډېر دو خوځو د فشار اړو فکر نه کوم کې یو کالم د دوه حکومت دار خمه نه پیدا کی
bale ډیره زیاته مننه خو غنی صاحب تاسو ته خو وخت غواړم
او ژوند دې وسې مننه
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ تل چې طالبانو د حکومت له مسؤلو کسانو سره هم خبرې وکړو خو هغه د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
آزادی ملما السلام علیکم د ازادۍ میلمه خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم په هنمل محمد انور خیری د پښتو ژبه او ادبیاتو استاد دی چې په هند کې محصلانو ته پښتو ورزده کوي خغلی خیری د نوی دیلی په جواهر لال نهرو په هنتون کې د پښتو ژبه د څنګ له دوو استادانو څخه دی چې لیوی لسیز د ډېر مودې لپاره د هند وګړو ته پښتو ژبه او ادبیات ورزده کوي خغلی خیری د کابل په هنتون د ژبو او ادبیاتو په پوهنځي کې هم څو کاله استاد پاتې شوی دی او هلته هم خپل هیوادوالو محصلانو ته تدریس کاوه د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې ل خپل میلمه څخه د نهرو په هنتون د پښتو د څنګه د محصلانو د زده کړو د سرنګوالي او د خپل شخصي ژوند اړوند پوښتنه کوم په پیل کې مې له خغلی خیری څخه په دې پوهنتون کې د پښتو څنګه د جوړېدو د تاریخ پوښتنه وکړه
خدالوسته په نامه مننه تاسو معلومه ده چې د هندو د افغانستان فرهنګي اړیکې تاریخي اړیکې ډېرې پخوانۍ ډېرې زړې او ډېرې پیچلې ډېر کلونه پخوا څخه د دې څنګه د جوړېدو هڅې روانې په لنډ ډول دا سوای چې مخکې د دې چې دا څنګه جوړ شي ځینې تمامیتونه موجود وو جنې راخېدار راخې ورکړې په فرهنګي مسایلو کې و تاریخ کې ورسو د لومړي ځل لپاره پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه راغلی وو د هغه په واسطه او د هند دولت ترمنځ شایي 1901 کال یعنی تقریبا شایسته ډېر کلونه د شپېتو کال څخه ما وشت یو قرارداد یو تفاهم لیک امضا نو په هغه زبانه کې دا یو فرهنګي راکراور کراو د ته موږ په ډیپلوماټیک اصطلاح کې دغه هم وایي تمامیت هم وایي دغه تمامیت په اساس باندې خپل وهان صاحب عبدالشکور رشاد څو واره هندستان ته راغلی خو په لنډ ډول باید ووایم چې په 1904 او یایم کال کې د لومړي ځل لپاره د پښتو څنګه په هندستان کې په جوال نهرو پانتون کې یا جینیو کې نهرو پانتون چې مرساده بو د یو کورس په بڼه باندې منځ کراوه مشته دې اړیکې وي
bale هدف یې څو استاد د دې یوازې د ډیپلوماټیکو اړیکو د یو برخې په توګه او ک ارتیا و د دې ډپارټمنټ جوړېدو ته
تدید چې ارتیا و ارتیا په دې خاطر و تاسو کله افغانستان تاریخ ته رجوع وکړئ د افغانستان ادبي تاریخ او د افغانستان سیاسي تاریخ دا دوار د دې ټول ډېره برخه یا سروي ویشو نیمایي برخه څخه یې ډېره یوازې په هندستان کې و تاسو په یوه چې د محمود په نوی زمانه سره نه تقریبا 0 کال راو دي خو څخه د افغانستان او هندستان اړیکې موجوده وي البته دا په سیاسي بڼه وي لیکن د دې ترڅنګ دا څو چې فرهنګي تعاملات هم ډېر زیات موجود و دا مسائل ډېر زیات و په دې خاطر باندې دا چې څنګه د ضرورت په اساس باندې تاسو پوهیږئ چې پروفیسور یا پوهان عبدالشکور رشاد هغه یو سیاسي سړی نه و او هغه چې دا د کابل پوهنتون په نمائندګۍ د دې پوهنتون سره دا موضوع دا د تمامیت انځر کړی او د اړیکې را مسته کړی دا خپل دا معنا لري چې دا یو فرهنګي او یو ادبي خوشتنه د هغه ضرورت په دې خاطر باندې دا څنګه را مسته
تاسو کله له دې ډپارټمنټ سره کار پیل کړ
ما تاسو ویل کله چې پوهان سره دا څنګه دا تمامیت جوړ کړی تر هغه وروسته په 1904 کال کې د لومړي ځل لپاره دا څنګه د یو کورس په شکل رامنځته شو چې لومړنۍ مدرسې یا استاد یا د پښتو ژبې لپاره استاد بایزید اڅک راو ورسره د کابل پوهنتون څخه دا هڅه وروسته بیا ډیر زیات استادان په تاګ راتګ درلودي ډیر زیات استادان راغلل او په اخر کې یعنی په تقریبا د 1904 کال کې یا 1905 کال کې استاد ابو خالق رشید راغی او دا څنګه د اثر پر مخ راتلل په دا وخت کې چې استاد مسؤلیتونه درلودل په سفارت کې د افغانستان نو دا څنګه لپاره یې زره ورته لمس په 2013 کال کې د جولای په میاشت کې د تراغلم او دا ته مې په یو رسمي استاد په توګه مېلم او استاد یاد د دوی په اصطلاح ایکسچینج پروګرام کې زه راغلم نو په دا وخت کې دا کار شروع کړی ته تر نن پورې او د کله چې څنګه تر دې البته دا د بي اي څخه شروع کړی په 2013 کال کې دا غوړ په اساس باندې چې د خلکو مشتنه و د مو په ماستری واړه ولا مازیان بي اي او د ماستری سره مهم وټرل د 2000 شلم باندې مو لمړی دوره د ماسترانو د پښتو څنګه ته د دې سره فارغه کړ او دا سلسله تر غنن پورې هم ادامه ده.
خغلای خیری کله چې پښتو درس ورکوي تاسو محصلانو ته نو حتماً به تاریخي مسائل هم دلته یادېږي او د تاریخ سپړنه به هم کیږي. په تاریخ کې ځینې حساس مسائل هم شته د افغانستان او هند په اړیکو کې افغانانو هلته واکمنی کړې ده. دغه حساس مسائل په پښتو ژبه کې په پښتو تدریس کې د سره تاسو څه کوي هلته؟
هند د افغانانو لپاره د خوب او خیال یو هیواد زموږ پښتو صفاحي ادبیات کې به داسې کیسه او داسې داستان نه وي چې فتح خان یا دته ورته نور کرکټرونو یواره د هند لمس کړی نه یا تر هند راغلی
یا د ډیلی یادونه نه وي پکې شوي
یا د ډیلی یا د دکن یا د حیدرآباد یا د دغو ځایونو یادونه پکې کېږي. کله چې دلته هند ته راشي تاسو به محسوس کړئ چې دغه انډیان د افغانانو سره په کوم حد مینه لري. یو ګورې یو دا رسمي او دولتي او سیاسي تعاملات دي. د دې څخه ماسه و د دې څخه چې موږ نه جوړ اخو تاسو بیا کله چې تاسو د خلکو په منځ کې گزاره کوي افغانان دې د قدر وړ خلک دي. افغانانو ته دوی چې کله د افغان نوم اخلي دوی دستي هماغه د افغانستان هغه د کابل غرونه هغه میلې هغه څه خبره د دوی وچه میوه او د هغوی چا خبره قابلی والا او د هغوی را بنا ټاګور دغه شان مختره ما مطلب دا دی چې هندیان په هغه کچه په هغه اندازه د افغانستان او د افغانانو سره مینه والا خلري لکه هندیان چې ده افغانان چې ده هندیان سره دي. پاتې سوراغلو په دې چې پښتانه افغانستان دوی ته افغانانو ته چې دوی پټانان وایي یا روهیله وایي له پټانانې بلله روهیله یې ول په دغه خاطر چې دوی د لوړو مځکو ځانه د غرونو څخه را یعنې د افغانستان د سیمې څخه راغلي په هغه زمانه کې اته روهیله نه ته د پښتنو څخه ماسه و د نورو را توکمونو ته چې هند ته راغلي دوی ته هم دغه وایي دوی ته هم روهیله وایي. په هغه صورت د دوی څخه زیاتره تاسو به د دوی د زاړه فلمونو چا وخت ویدو او وسو یندي دي دا د دوی علاقه به تاسو په دغه فلمونو کې احساس کوي و به ګوري چې دا اکثری په خوانی فلمونو د اکثریت دا سو چې په دې کې به یو شنی کریکټر پښتنو ته یا پټان ته ورکړل شوی په دې کې به یو یا دوه ډایالوګ په پښتو ژبه هم وي. یو علت چې دا اوس شاګردان یو علت چې دا انډیان د پښتو ډیپارټمنټ سره مینه لري یا انتخابي و تاسو به وګورئ چې په دومره لوی هند کې نو دوی ولې پښتو انتخابوي.
ښاغلی خیری د پښتنو له هندوانو سره له هندستان سره ډیر کلتوري او تاریخي اړیکې هم شته. هغه مشترکات د دواړو هیوادونو ترمنځ یا د پښتنو او هندستان ترمنځ په دې باب راته وایست؟
پښتو یوازې د نن څخه نه ده، د تاریخ د هند په تاریخ کې د پښتنو یو ډیر لوی برخه ده. د کتابونو دی مور یوازې د رامپور په رضا لګری کې یا کتابتون کې څلور اتیا پښتو نسخې دي، یعنی خطي نسخې په دې کې چې نه دي چې قلمي دي او پنځه څلوېښت نورې چاپي نایابه کتابونه دي. مثلا په خوا څخه د ځینې سیمې ځینې محلي د افریدو محله ده، د خټکو محله ده، مثلا په حیدرآباد کې خو تر اوسه په هغه نمونه باندې یاد شوي دي. البته دا خو بیا ورګرځي د نوابانو دور ته هم چې هغه خلکو هم په دې کې لوی لاس پتو دی نوابانو چې دا به جوړ شي چا خبره بنسټ یې شوی. مثلا د تنظیم په چارو کې حافظ رحمت خان زوی نواب محمد خان بړي سي فریاد المحبت د پښتو ژبې لومړنی پښتو پارتي کتاب یا تعلیق یا فرهنګ خو هغه منصر اوړي هغه جوړ کړی هغه لیکلی. نو دا رقم مثلا خپل نواب محمد خان په فارسي عربي پښتو سانسکریت په دغو باندې د خپل په دغو ژبو لوی استاد او اسرار محبت د دې سړي بل کتاب هغه څه دا اوس هم زه پر یو بل کتاب باندې خاص او منظور مې دا چې دا اوسنۍ خبره نه ده، دا ډېره پخوانۍ خبره ده. یوازې د پښتو ډیپارټمنټ تلته موږ یوازې نه پښتو ډیپارټمنټ په ملکی برخه کې لرو. البته په آرمی کې یا دوی په اردو یا نظام کې په دې کې بیا هم یو برخه یا یو یا دوی پښتو څنګه دي چې هغه تقریبا دوی پټې ساتلې دي. منظور مې دا دی چې دا علاقه مندي د خلکو نه تنها په ملکی بلکې په نظامی برخه کې هم دا خلک د پښتو سره ارتباط لري او د انډیان په ډېر زیات علاقه پښتنو پښتو ژبه افغانستان سره ده. زموږ ته لومړی سم شاګردان هاته په پښتو ژبه باندې سم دی الفت ولې سره باندې اترې لستر لږ دوی علاقه مندې سي بیا دوهم او بیا درېم هم درک کوي ته بيده دا خو د ژبه هغه دي چې ځینې کم یې ځینې زیات خبرې په هغه صورت اکثریت شاګردان همیشه دا وایي چې استاد کله به زو یو راوړم به زه راوړم او څنګه ان شاء الله چې شرایط لستر دا اساس دا د ویزې مسایل سره جوړ شي موږ تاسو په ستاره باندې یو سفر ولرو کابل ته افغانستان ته وخت
یو تخمین شته خغلی خیری چې په مجموع کې به څومره محصلان له دې ډپارټمنټ نه فارغ شوي وي او د ماستری د دورې د فارغانو یو شمیر هم در معلوم دی
هر کال ګوره او توا سره و سلریشتم کال دی چې دا غسش کال مو هم یو څو تنه فارغ کړل پښتو څنګه ته ورته واره د یو شی د کورس حدود معلوم وي د شل څخه تر 15 کس وي نو موږ وکاله پینسلس کله شل کله تر 15 په دوودو کې شاګردان نیول البته په عام ډول باندې کوم د لاس کاته معمولا لاس یو ول سي تر 12 کسو ماستران په دغه هر کال کې د څنګه څه خبره کړل نو په دې حساب باندې تقریبا د 30 یا تر د 50 په دوودو کې په دغه څلورو کې شاګردان د پښتو څنګه څه د ماستری په کچه باندې فارغ شول
دا فرغان کوم ځایو کې دند اخلي
دا سپیل چې د سپاس یو سرمایداري ملک اصل اوس دنیا ټول راځي چې مادي مسایل ته ډیر پام کوي کله چې شاګردان په هر څانګه کې نه تنها د پښتو څانګه نه پاتې نو مادي مسایل هم مد نظر دي دخل دي په دې حساب باندې هم پښتو څانګه کې کله چې شاګردان د دې څخه فارغ شي تر اوسه څو تقریبا اکثریت مطلق شاګردان یعنی ډیر کسان یعنی ما تر اوسه بیکار په دې کې نه دي په موږ دې لیدلې په مختلفو ځایونو کې دا د جاست مثلا د فیسبوک اداره په حیدرآباد کې دا څه ډیر شاګردان ډیر کسان جاست وی ځکه چې هغه وی فیسبوک اداره او دا د واتس اپ اداره دا مسایل چې دي دوی دغه په سره کار لري نو واخ مخکې هم د خارجه وزارت بهرنی چارې وزارت لپاره کافي شاګردان او ورواسته دوی او د خلکانو څخه یو یا دوه یا درې او دوی چې مخه په هغه د دې څخه واسه مثلا د آل انډیا ریډیو د تخریب مکیر کال دوه کې یو په خپل په یو امتحان کې شامل و تقریبا د 15 کسو په ونه لپاره هغوی چاس کړل ار انډیا ریډیو جاست کړ دا چې په مختلفو ځایونو کې نور هم البته بیا شخصي هغه هم څه اوس په تاسو معلومه ده د هند افغانستان د مناسبات یو څه تګوراتر دی او څه په کسته وي یو څه په لاندې راغلي سوري لاندې کله چې افغانان ته ډیر راتل او نا جوړي او تجارت او د ټوریزم په دغه کې په هغه وخت کې موږ شاګردانو څخه کار ډیر اخیستو کې دا بیا زیاتره هر دله شاګردان چې بیا پر رسمي او دولتي ځایو کې کار نشي پیدا کولای نه کی پیدا دوی بیا چې تا مثلا رستورونو ته چې کافي رستورونو کې دوی د پاره ضرورت یا نور دغه د توریزم مختلفو مرکزونو دی او د پاره
مننه خیری صاحب د نورو ژبو د مقصد افغانستان د نورو ژبو مثلا د دری ژبه ډپارټمنټونه هم التشته یا د نورو بهرنیو ژبو د نورو هیوادونو ډپارټمنټونه هم شته د غوکر د پښتو څنګه سره څنګه مقایسه کوي تاسو
هند یو ډیر نو یو پراخ هیواد دی مختلف ادارې لري مختلف کمپنیان لري دلته خو یو سره مستر مېداري منځ د تجارت په دې کې ډیر رورات لري په دې چې په مختلفو ځایونو کې د شوبو د لپاره هم اړتیا ده دلته نو ډپارټمنټونه هم موجود دي دا ډپارټمنټونه په مختلفو ځایونو کې د شاګردان لپاره دي او په مختلفو کمپنیانو کې بیرته هغه جذب کوي مثلا سپورې تاسو چې نه یې به د تستا جرمنی شه په دوی د جرمنی سره راکړه واکل مثلا نور داسې چې به دي البته د دوی خپل هندي ژبه دي سانسکریت ژبه دي دا وایي ته څنګه یو اشاره دا ته کوم چې د پارسي د پارسيتونه هم ستا ما د اټکار له مخې یاد تحقیق له مخې تقریبا د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه موجود دي په مختلفو پانتونو کې د پارسي نه یوازې په هندستان کې بلکې په ټول نړۍ کې پارسي ډپارټمنټونه په اکثریت پانتونو کې ستا لیکن اکثریت د دې چې د اتر ایران ته فوکس یا سوری لاندې نو هغه تمویلی هغه سره اړیکې لري په هند کې دغه څه و بوله چې تقریبا دغه د 16 څخه ډیر ډپارټمنټونه چې د دوی سره مستقیمه اړیکه د ایران سره د دوی ورته اسانتیاوی برابرې کړې دي دوی ورته شاګردان مثلا د ماهر کلیشپ کوشن د لپاره ایران ته ورغواړي تر هغه ځای چې زه خبر یم داسې پی ډی شاګرد به نه وي په هند کې په فارسي کې په مختلف دغه کې پوهنتونونو کې یعنې دغه سلو ډیپارټمنټونو په شمول چې دوی دې یو وارد ارتقای ظرفیت په نامه یو کورس په ایران کې نه یې اخیسته. البته په تاسف سره چې دغه امکانات نو بیا یوازنی ډیپارټمنټ د پښتو چې دلته په هند کې دی نه لرو. تاسو پرې چې د افغانستان حالات او هغه چا خبره عدم علاقه چې دغه مسائل سره هم په فرهنګي مسایلو کې هم په ادبي مسایلو کې موجوده ده، نو د افغانستان اوسني پخواني حکومتونه دغه هڅه نه ده کړې چې دغه شرایط سره برابر. اگر چې موږ په خپلو شخصي حالو ځلو باندې څو کاله مخکې د ام اے څو شاګردان برابر کړل، تقریبا لس دولس کسه چې سره افغانستان ته واستو چې کیسونه ویزې نو واخېستې، ورته زه خپله هم ورسره روان وم. په تاسف سره د په کابل کې دی وي چاودنې یا کوم مشکل په اساس باندې زموږ له سفر هم وسلام نو سیاسي حالات او نظامي حالات ټیک نه دي، نو په دې خاطر باندې دا تعاملات هم ډېر ورو دي، ډېر کند دي، په سستۍ سره روان دي. او دا یو ځانې ډیپارټمنټ دی چې څنګه کې سي په نیرو پانتون کې د پښتو چې پاز
خاغلی خیری، تاسو مخکې د افغانستان او د هند ترمنز د دغه پروګرام د پرمختګ لپاره د توامیت یادونه وکړه. دا توامیت اوس د افغانستان او هند ترمنز نو له د وروستیو جریاناتو سره باید لمنځه تللی وي که شته په یو ټیټه یا لوړه کچه؟
توامیتونه معمولا یو معین موده لري. فرض که یو توامیت جوړ شي په یو معین تاریخي مقطع کې دا دوام لري. البته د دې لپاره دا تمدید یا اکسټنشن غواړي. کله کله داسې چې دا تمامیت ضرورت نور دی، دا تمامیت اوتومات په هغه کلونو په پوره کېدو یا د مودې په پوره کېدو سره ختم شي، خو کله کله هماغه تمامیت د هماغه ضرورت په اساس باندې بیا هم ادامه لري. د هغو ښه بېلګه همدغه زموږ د پښتو څانګې د تمامیت موضوع ده. دا تمامیت په 1968 کال کې د پوهنسب علامه عبدالشکور رشاد په واسطه او د هند حکومت ترمنځ دا هغه وخت زه د دې څخه کافي ډیر کلونه کیږي خو در هغه وروسته دا تمامیتونه څو واره تمدید شول. 2015 کال کې ماته خپل هم دغه یو مشکل پیدا شو. کله چې دلته ومه د دغه ځای یو جی سی یا ایچ آر ڈی یا د دوی لوړ زده کړو وزارت یو برخه ده، هغه ماته ویل چې تمامیت خو ډیر زوړ دی، مشته باید وکړو. بیا په هر صورت هغه مو تمدید کې تمدید تاسو چې هغه زمانہ کې د سفارت چارواکي خپل سفیر صاحب سید محمد عبدالی او جن نور کسان دا تمامیت دوباره تمدید شو د یو معین مودې لپاره فرصت د لاسو کال لپاره، نو یو کال به وسته بیا ورو چې دا ورسره کې په هر صورت دا تمامیتونه همیشه د تمدید په حال کې، البته د ضرورت په اساس.
خاغلی خیری، په 1990 کلونو کې چې په کابل کې ګډوډي راغله او د تنظیمونو ترمنځ جګړې پیل شوې، هغه وخت دا وقفه نه ورغله په زده کړو کې، ځکه هغه هم تقریبا و اته یا حتی که د طالبانو لومړی دوره ورسره حساب کوو لس دولس کال شول، نو هغه وخت د دې څنګه فعالیت سره ډول وو؟
هغه وخت هم دا څنګه فعالیت په ډیر نارمل ډول وو. یو خبره ده چې هغه وخت څنګه په دغه قوت باندې چې ماته ساس کړ چې په 2015 کال څخه د مستقل ډیپارټمنټ په ډول رامنځته شو، تر هغه مخکې د یو پارت ټایم کورس په شکل یعنی موږ چې په کابل پانتون کې د شپې برخه لرو په دغه ډول باندې وو، یعنی دومره هیڅ د اهمیت نه وو. په دې خاطر باندې هغه په خوانی تمامیت باندې اکتفا کړ او هغه څه مخته تي. البته هندستان هیواد همیشه دغه مسایل ته پام کوي، مثلا د ضرورت په اساس باندې ګوري چې شرایط سره کوم دي، بیا دوی خپل تعاملات لري. نو شاید په هغه زمانه کې دغه مسایلو باندې سترګې پټې، مثلا که د لس کاله موضوعي فقط د سفارت د یو مکتوب په ورکولو باندې هم هغه اکتفا کېدل.
په اوسني حالت کې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، ښاغلی خیری څه تمه لري یا څه فکر کوي، څه اټکل کوي چې د پښتو څانګې وضعیت به څه رقم وي، برخلیک به څنګه شي، څه اټکل لري؟
اوس حالاتو کې خاص تغییر د څنګه کې ځکه نه راځي چې دې څخه مخکې هم موږ د افغانستان د حکومت سره یعنی د جمهوریت په ټول دور کې په هغه چا خبره شاید باید ډول باندې د حکومت سره یعنی د حکومت د مرستو څخه د څنګه برخمنه نه و. د هغه وخت دولت هم په دغه اندازه چې باید فرهنګي مسایلو ته پام ونه و. هغه سلسله اوس هم جاری ده اوس خو بالکل اړی کې سره په دا مسائل کې نشته خو زموږ اړی کې د سفارت تر سطح پورې موجود دي یو خبره دا ده چې اوس افغانستان حکومت یا دولت هغه وخت اړ پیدا کوو یا ضرورت پیدا کوو چې د دغه څه لوی مسایلو د نوو مسایلو رامنځته کیدو لپاره ضرورت پیدا شوه مګر اوس حالت کې خو تاسو دې چې هغه په خوانی تمامیت دی پر هغه تمامیت مخکیزو د څنګه تمویل د چیزو غوړ مسایل دا په د هندستان حکومت پورې اړه لري که شاګردان دي که د دې ځای مدرسین دي اوس پس که زه او رشید صاحب چې دواړه د دې ځای کې تغیر د مدرس یا د معلم په ډول باندې او پښتو چیر کې کار کوي او زمين کې په همکار د همکار استاد په ډول نو سره کومه کوي د دې زموږ معاشونه یا نور مسایل چې بیا د هند حکومت پورې اړه لري نو په دې خاطر باندې تر هغه وخت چې بیرته دوباره اړیکې د افغانستان د حکومت اوسنی چارواکو سره بیرته عادي نه شي موږ په دا پخوانی ډول باندې دا مو ورکو او داسې خاص نه وي شي په دې کې منځ نه راځي
د امدې توامیت په حساب چې تاسو مخکې ټول جزئیات متشریح کړل په افغانستان کې سومره هندوان روزل شوی دی یعنی د هندی ژبه ډپارټمنټ مون په افغانستان کې درلود د همدې تو امیت پیسې
او اوسن لرو فکر کوم اوسن په نګرار کې د نګرار په پوانتون کې خدای فکر یو هندي څنګه ده هندي څنګه کې شاګردان دکړه کوي او البته دا دقیق شمیرې یا د فارغانو یا د شاګردان دا ماته نه دی معلوم په هغه زمانه کې وته د معمولا د یو ژبه د کورس چې باید پینځه وشتو د کیوی شایو بونه وی شای ډیر وی لیکن هغه کور دوه نشه خبر يم هغه کورس یا هغه ډپارټمنټ اوسم فعال دی او شاګردان روسي
مننه ښاغلی خیری اوس به ستاسو خپل ژوند تراشو تاسو مخکې خو یادونه وکړه چې له 2013 کال کمه شبانه وکړی تاسو راغلی یو په پښتو څنګه کې مو کار پیل کړی دی د ځان په باب راته وایست علمی رتبه مو اوریدونکو ته وایست او روزمره چاره څنګه پر مخ ځي
نوم محمد انور دی خیری تخلص کوم د پلاټ نه محمد اکبر دی د پخوانی استاد منصبان دی او منصبداران څخه زوکر می په کندهار کې د ډیر خوشنۍ یو د کانسلر یا نوې زوکرې د داوود خان د کودتا په 1950 کال کې مو د کندهار څخه د پلاټ د وظیفي په اساس کابل ته راغلم ما کابل کې ژوند تیر کړی ابتدایي مکتب می تلته ویلې کور مو په خیرخانه کې دا غره کم تر یو ماینه مودې چې ګوره سم پر یو په دوه زرم کال کې زه د استاد په استاد په کابل پوهنتون کې پښتو څنګه کې قرار شو هغه وخت کې یو معمول دا و چې اوسم دغه معمول دی چې یو رقابتي امتحان او یو دا د دوړ زده کړې زاره د قانون په اساس باندې یو کانفرنس لري په هغه وخت کې زه په دواړو کې کامیاب شوم لومړی پوسټه وه نو د څنګه هم ضرورت د نامزدی په یالي په صفات مقرر شوم تر په ان ملې پورې وی کابل کې وم البته په دغه ترس کې چې په کابل کې هم پنځینو اداري کار پوسټونه کې هم کار وکړ مثلا د کابل په انټون د ادبیاتو د پوهنې د ماوین په صفات لومړی هم د مدیر تدریسي په صفات د ضرورت په اساس چې اوس نو بیا ماوین په صفات بیا یې څه ډیر موده مې د کابل پانتون د استادانو د امیر په صفات باندې کار وکړ چې په سبا کې د استادانو امیر د کابل پانتون د علمي شورا غړی هم دي د تقرره مې ښه کړی چې او د تصفیاتي مې د سمستر غړی هم دي په دغه ټول کې مې تر یو ماین موده پرې تر هغه وخت چې د کابل کې هم د سلو 15 کال نه د استادانو مدیریت چاره مختبی و بیا نو د هغه څخه په 2013 کال کې راغلم فقط یو خبره د یادول وړ د هغه دوستان چې ما پیژني کله چې په کابل پانتون کې وم ما د خپل دفتر یعنی د کابل پانتون نیو سی سره مراسله سره زمانہ کې اسما د دفتر د خو یعنی د ماونیت کې لري د لارې څخه چې بیا او کتر موږ د دفتر ته او دا مراسله دا مکاتب دا فورمې دا مسایل ما په هغه زمانہ کې پښتو ته واړو دا حق لا سره موږ مراره د استادان د مدیریت زمانہ کې ترلو
د مرکه پای کې خغلی خیری کله چې د هند نوم رازینو خامخابه مقصد هغه چاله لپاره چې لکلونو رئیس تقریبا لس کاله اضافه په هند کې پاتې کیږي ګرمي فورن زهن ترازی په دا لاس یو لاس کلونو کې ګرمۍ څومره زحمت درکړ؟
دا پښتنه به ډیر عجیب وي، یعنی چا خبره. په هر صورت ګرمۍ خو د هند سره احسان خدای تعالی داسې یو موجود پیدا کړی دی چې د هر رقم اقلیم سره سازګاری کولای شي. نو طبیعي ده ګرمۍ ډیره بے حد ده. زه چې کله داسې یو خاطره تاسو ته کله د هند څخه په 2000 د کابل راغلم، 2013 د جولای میاشت ده چې هوایی ډګر کې ښکته سوله. ما فکر کاوه البته د جولای میاشت ته ډیره ګرمۍ ده، ما فکر کاوه چې دغه د تیارو د الوتکو د ماشینونو بخار دی دا به وي. نو که زه د دغه څخه د هوایي ډګر اوسم امکان لري هوا به ډېر سم وي، خو کله چې زه تر کوره یعنې تر جینیو پورې تللم هماغه بخار هماغه د تیارو دود راپسې و. نو زه وروسته پوه شوم چې بابا نه دا دا هماغه بخار نه دی، دا یو عمومي بخار دی، یو عمومي ګرمي ده.
دا هند دی
په هڅ دا هند دی. نو دلته به حد مشکله خبره ده په او خیر دا ګرمسیله د تعلیمي برخه داسې ده لکه هغه موږ تاسو په یوه کې دا ګرمسیله او ولایتونه چې په ژمي کې هغه چالانې مکتبونه او په توګه کې رخصت کې. نو دلته هم موږ تقریبا دوه درې اونۍ کې چې رخصت کې یو، بیا نو دا تر جولای تر اخره پورې د جولای تر شلم یا پنځلسمې پورې د دوی بیا بیرته رجستریشن شروع کیږي. د دې نوم لیکنه بیا د جولای د اخره څخه یعنې د بلې میاشتې شروع سره هم بیا د نو د ګرمۍ یو دغه تاتې چې بس د باندې نسو تللی، یا به کور وي یا به هم دفتر وي، خو دفتر او کور یو څه امکانات دغه ده خو لارې داسې شي لري او باقي خو نو بس د ګرمۍ سره به ځان عیاروي.
د هند پلازمېنې نوی ډیلی په جواهر لال نهرو پوهنتون کې د پښتو ژبې استاد پوهنمل محمد انوار خیری و چې د آزادۍ میلمه په دې خبرونه کې را سره و. تر بلې ځانګړې مرکه د خدای پامان.
درڅ ختلم درته می وانه قتل و مې بخا درڅ ختلم درته سلوا میں بخا نن بیا شیر تپنا را وڑے هارون ل درد نن بیا شیر تپنا را وڑے جڑان د توری